درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورپېښ شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانانو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 6 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24 سالنه ډیری شي ودی. د دې راپور لمخه تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حمله یو ورځ وروسته نیوی دیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامی اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نیوی دیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلي دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریش میرتز هڅه کوي د هیواد د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د شاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده. ازادي رادیو اوري په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندېښنې له کبله پولیس د خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا سترې محکمې له خپل حکومته غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي خو وایي
کوم فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي پر ښځو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالره تاوان وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وایي ویری او اندېښنې اخیستي او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې د پولیسو ږغونه اورېدل کېږي چې د دغه ښار له اوسېدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هېواده تښتېدلي وایي تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسېدونکو غواړي په خپلو کورونو دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې دغه هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېرش په د خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړئ چې کومه پېښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي وو او دې مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغېز کړی او ماشومان هم بېرېدلي دي.
د فیصل ټاون تر څنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربې لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هېواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هېوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هېواده یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغانې ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته ماجر شو ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هېواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل هند د چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې مرکز وبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلگام سیمه کې په سیلانیانو باندې د لوزونکو برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داس حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وی سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نوموړی هیله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لاره راووسي.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدله چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بالاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې همدا د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ همدا شپږشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه وو. دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسي اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې ده زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسي او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړې، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ اکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخیستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډېر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لاره وي.
او بل خبره دا ده چې د اګانې موجوده دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر اړنګ د کېدلو سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. دې ستونزې ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو چې هر کال دغه زمونږ د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون زی کله تعرفه جګ شي کله لاره بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه څو ورځې چې پاتې دي درې اونۍ په دغه کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یوه د حل لاره پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړې دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناسته کړې دي. امید لرو چې دغه ستونه د حل لاره پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکې تاسو له آزادي راډیو واورېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د شزو په وړاندې محدودیتونه شایي تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیون ډالر زیان واړوي. د ادارې په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې له شزو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسې هم له ناورین سره مخامخ و منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر ښځې بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیسته او ان خپلو کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض له امله له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. یو ان ډی پی په خپل یو تازه 85 مخیز راپور کې چې د مې په ومه خبر کړای اندېښنه ښودلې چې ممکن پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 920 میلیون ډالر زیان ورسیږي. د ادارې د ښځو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې له ښځو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې په ټکو یې د افغانستان پر اقتصاد هم ژوري منفي اغیزې لري. د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیايي پروګرام سیمه ییز مشر کینی ویګانارا په حواله راغلی چې په ښځو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د ښځو او نجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سختې ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانه د تیر جمهوری نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچنی دکان کې کار کوي، خو په خبره یې د محارم نه لرلو له امله وخت نا وخت له ننګونو سره مخ کیږي. دا میرمن وایي چې د دې بندیزونو له امله یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پریوتې دي. د یو ان ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او ځنګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکو او متشبس انګیزي رسولي هم ازادي راډیو ته وویل
چې ما من هیڅ یو کار افادین یک تجارت پیشه اجرامي ته خامې کار میکردم زه خپل د یو سوداګر په توګه چې کنو خو زما خیر سره کار کوو په تیر یو کال کې د دولت لخوا را باندې سخت فشارونه او بندیزونه و په هر لحاظ زموږ کار محدود وي زموږ عاید تقریبا صفر تر راکته کړی دوی اصلا نه په آزاد کار کې نه په دندو کې شاته اجازه ورکوي کم داسې حالت دوام وکړي
د انګیزی خبره لدې سره پر رستوران کې مخکې 15 لس خزو وینجنو کار کوي چې د همدې بندیزونو لامل اوس ورسره یو ځې درې خزې پاتې دي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د دې راپور لمخې له هر لس افغان کورنیو نه هي د تولیدي شتمنیو معیشت کار او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي د غشان پټکو یې کلیوالې سیمې چې د نفوس یو اویا سلنه استوګنځایونه دي له اړینو خدماتو لکه روغتیا پاملرنې او دوامداره معیشت نه بې برخې پاتې دي یو ان ډی پی وایي په 2040 کال کې د افغانستان 15% وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ و چې د تیر 2020 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن روډریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري نوموړي زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولی سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغانستان له واکمنې دوه وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو ترڅنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولي دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د ستر محکمې وروستي حکم چې فدرال حکومت دی د تړباسي چې د زرګونو هغو افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک پتمه دي د دغو پناغښتونکو لپاره هر کلی سره مخامخ شوی دی یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي راډیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی ل رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناغښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي نور جزئیات په دې راپور کې
د زرګونو افغان پناهغښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې سوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کوم فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري ځکه بعضې داسې خلک شته په کې چې یوه انټرویو یې کړې دی وایي پاتې ده بعضو میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي بعضې سیکوریټي چیک کې دي باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی انشاءالله چې یو سم پایله به ورکړي او خلک باندې د ستونزو در بدره اخلاص شي بیر خپل وطن ته تل هم ستونزمن دي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی ستونزې ډیرې دي
خطر از مشکلات زیات هستند
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلي د هغه پناهغښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتي اسناد لا هم اعتبار لري همدارنګه د امریکا دولت کلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوې ده. یاد قضیه یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر لځندېدو وروسته ثبت شوې و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل اکسپانه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کېږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ وو، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته میشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر 30 کلونو ډیرې مودې وروسته د نشټو تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوه اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل د هند د بی پیلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پیالت کې یو ملکی کس وشل شوی او په لاهور خار کې څلور پوزیان ټپین شوی. دا پاکستان د پوز د رسنیو څنګه دا ادعا کړې چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بی پیلوټ الوتکې غورځولي. دا هند دفاع وزارت بیا ویلي د مې پر 1 شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تر برید درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخښه کړی. خدای نه دی ویلي چې هند د غبردون لپاره له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستې کنه. د هند دفاع وزارت په ویلي اعلامیه کې همدار زیاته کړي پاکستان هڅه وکړه څو ګڼ شمیر پوځي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیه ذاتي وی چې دغه وسلې د هند د هوایی دفاع سیستمونو لخوا شند شوې. دا تازه ختی د هغه تاوتریخوالی پترس کې دي چې تیر میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ هندو سیلانیان وژل شوي وو. هند پر سیلانیانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلي د مې پر 1 د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه 9 اهدافو دقیق بریدونه کړي چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالبي او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان دیدل. پاکستاني چارواکو ویلي چې د هند په دغه بریدونو کې 1 ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پر 1 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه چخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټي بیړنۍ غونډې د پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. له دغه بریدونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوه چې پکې دواړو خواو تمرکز وبلا وخته ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د مې پر 1 پر پوله د ډزو پر مهال 14 ملکیان وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي. د هند پوزدا هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو هم ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولیس ته نږدې وژل شوي. له 1940 کال راهیسې چې برطانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یوه جګړه په 1940، بله په 1950، بله هم په 1901 کلونو کې، او په 1999 کال کې بیا یوه محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادېږي. په دې لسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2009 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شوه چې یو ځانمرګې بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې 30 هندي امنیتي سرتېري ووژل. د هند او پاکستان ویش چې د مذهبي کرښو پر اساس شوی و، د تاریخ د تر ټولو سترې اجباري کډوالۍ سبب شو چې له امله یې د هند د نیمې وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو